ای خدا، ای خدا.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کو. په سلګونو زره حاجیان نن عرفات ته روان شول. په سعودي عربستان کې د حج مراسم نن په مکه مکرمه کې پیل شول. افغانستان هم شاوخوا 10,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی دی. د سعودي عربستان چارواکو ویلي تمه کیږي سکال د حج زیارت کوونکو شمیر څه باندې 2,000,000 ته ورسیږي. د 2023 کال د حج په مراسمو کې 1,300,000 کسانو ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کریمیا کانګو وینې بهونکې طبي ناروغۍ په زیاتېدو ده. د دغه بنسټ د افغانستان څانګې نن په یوه اطلاعیه کې له خلکو غوښتي چې د کانګو طبي د وقایې لپاره لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید خلک د څارویو د حلالولو پر وخت دستکشې، د خوندیتوب چپنه چې اوږده لستوڼي او لمن ولري وکاروي. دغه بنسټ غوښتنه کړې چې له څارویو سره تر اړیکو وروسته باید غوجله پاکه وساتل شي، لاسونه په اوبو او صابون ومینځل شي. د طالبانو روغتیا وزارت روانه میاشت ویلي په تیرو 15 میاشتو کې د کانګو ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي او لامل یې شپږ کسان مړه شوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنست انټرنیشنل د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړي. دغه بنسټ پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نور تعلیم د بندیز د زرو ورځو پوره کېدو په مناسبت دغه څرګندونې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو قوانینو سرغړونه دغه بندیز له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللي. تېره پنجشنبه د غبرګولي یا جوزا څلېرویشتمه په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نور تعلیم د طالبانو د لګول شوی بندیز زر ورځې پوره شوه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وای په افغانستان کې سیلاب ځپلي د اوږدې مودې لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. د غیدارې نن په خپله ایکس پاڼه کې د بغلان په شیخ جلال کلي کې د یو سیلاب ځپلي شامیر په باب معلومات خپاره کړي چې د تیرې میاشتې په سیلابو کې خپل کور او هر څه له لاسه ورکړل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی له خپلو همکارو ادارو سره یو ځای د سیلاب ځپلو لاسنیوي ته دوام ورکوي. د غیدارې پرون په یو راپور کې ویلي د تیرې میاشتې د سیلابونو په نتیجه کې درې سو وڅ لوخت کسان مړاو، لس زره کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه تخریب شوي، خو ګمان کېږي واقعي شمېرې ښایي تر دې زیات وي. د ترکیې دفاع وزارت اعلان کړی چې د عراق او سوریې په شمال کې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کا کا لږ تر لږه 10 افراطي وسلوال ختم کړي. دغه وزارت نن په خپل ایکس پاڼه ویلي د دوی ځواکونو د پی کا کا ګوند 10 افراطي وسلوال د عراق په شمال او نورو ساحو کې وژلي. د وزارت په وینا 10 نور افراطي وسلوال د سوریې د شمال په 2 ساحو کې وژل شوي. ترکیه له میاشتو راهیسې په عراق او سوریه کې پر هغو کسانو چې دوی د کوردانو د کارګرانو ممنوعه ګوند غړي بولي دا ډول حملې کوي. د کرکټ مینوالو تم دا چې د کرکټ د شلو اوور نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د کابل په وخت مخام 2 بجې کاناډا له هند سره د مسابقې ډګر ته ځي. په بل مسابقه کې د شپې 9:30 بجې انګلستان له نامیبیا سره لوبه لري. نن په یو مسابقه کې جنوبي افریقا وتوانید نیپال ته په یو منډه ماته ورکړي او په بل مسابقه کې بیا نیوزیلند په 9 وکټو یوګاندا مات کړ. پرون تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایرلند سیالي ونشوه او دواړو ټیمونو یو یو پوینټ واخیسته. په دې سره امریکا د لومړي ځل لپاره د اتو غوره پړاوونو ته لار پیدا کړه. پاکستان بیا د امریکا په دغه بری مخکې تک پاتې شو او په سوپر 8 کې بنوي. او د جرمني په قربتوب د اروپا د ملتونو د 2023 کال د جام سیالیو په دویم ورځ نن درې مسابقې کې په لومړۍ لوبه کې په ای گروپ کې هنګری او سویس د کابل په وخت مازیګر 5:30 بجې په کولن ښار کې د مسابقې میدان ته وځي. په دویم لوبه کې په بی گروپ کې اسپانیا او کرواتیا سره د 6:30 بجې په برلین کې مخکېږي. او درېم مسابقه په بی گروپ کې د کابل په وخت 6:30 بجې په دورتموند ښار کې د ایتالیا او البانیا ترمنځ پیلېږي. د اروپا د 2023 کال د ملتونو جام سیالۍ تیر شپه پیل شوې چې د جرمني په مونیخ یا مونچن ښار کې جرمني 5-1 په وړاندې سکاتلند ته ماتې ورکړه. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه او معرفي ته نن شنبه په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ ده. یو شمیر افغان حاجیان وایي د مراسمو د ترسره کولو لپاره د عرفات میدان ته رسیدلي.
په طرف یو ورځ موږ راغلي و عرفات میدان کې
او ټول سکل کمپ په عرفات کې یو ځای ورکړی دی ټول اجان او مراسم ان شاء الله د خیسته روان
دا چې لوی یاد قربانی اختر را روان دی. یو شمېر افغانان د څارویو د ذبحې د پاتې شونو په اړه اندېښمن دي.
دولت دې ته لږ څه جدي توجه وکړي، هغه کثافات دانیان ورته په هر سړک باندې کېښودل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات د څارویو پاتې شونې پر خپل مناسب ځای باندې واچوي.
د ملګرو ملتو د ښځو څانګې او همدارنګه د امنیسټي انټرنیشنل یا د بښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې په واکمنو چارواکو غږ کړی چې له شپږم ټولګي پرته نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ځینې نجونې وایي
دا وخت زما او د ډېرو نجونو لپاره ډېره سخته او ناهیلي کوونکې ده. د ورسې په تېرېدو دا احساس کوم چې زموږ هیلې او خوبونه له منځه ځي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. نن شنبه په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ ده. یو شمیر افغان حاجیان وایي د مراسمو د ترسراوي لپاره د عرفات میدان ته رسیدلی دي. دینی عالمان وایي عرفات د حج فرضي ادا کولو دریم او مهم رکن دی چې که ادا نشي د حاجي حج نیمګړی دی. د طالبان حکومت بیا په افغانستان کې سبا د عرفه ورځ او دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
د حج په مراسمو کې د بیلابیلو هیوادونو میلیونونه ګډون کوونکي حاجیان د عرفات مراسمو ادا کولو په هدف نن شنبه د جون په 15مه مکې ته څیرمه د عرفات په میدان کې راټول شوي دي. حاجیان نن له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته روانېږي او سبا یک شنبه د سعودي عربستان د اعلان پر بنسټ د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او مکې مکرمې ته تللي افغانان نن د عرفات رکن ادا کوي. محمد عظیم چې د افغانستان له ننګرهار ولایت نه او د حج فریضي ادا کولو ته کې مکرمې ته تللی وایي له سهار وختي نه یې ځان د عرفې ورځې د مراسمو ادا کولو لپاره د عرفاتو میدان ته رسولی دی.
ټول سکل کمپ په عرفات کې یو ځای ورکړی دی ټول اجان او مراسم ان شاء الله ډېر ښایسته روان دي. نورو کلونو په پرتله سکل ځای ډېر ښایسته ځای دی یخ دی عرفات کې. نور اجان الله ته پراته عبادت چې د عبادت ګزاري کوي خپل وطن لپاره عمل لپاره هدایت دعاګانې.
یو بل حاجي چې له پلازمېنې کابل لایې دغه مراسمو کې ګډون کړی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل سکل افغانستان څخه شاوخوا 10,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی دی. افغان دینی عالم عزیز ګل صافی وایي د عرفات مراسم د حج له مهمو دریم ګونو مراسمو څخه دي. هغه د دې ورځې د فلسفې په اړه ازادي راډیو ته وویل
عرفه دا د اسلامي میاشتو د ذلحجې نهم تاریخ دی. د حجانو لپاره د دې اهمیت په دې کې دی چې دا د حج درې ګونو فرایزونه یو فرض دی. یعنی په دې معنا کې د یو جینا عرفات یا ادریدل په عرفات کې فوت شي نو د ده حج نشه. دا به بیا روان کال ته د دې قضا راوړي. حدیث شریف کې راځي الحج العرفه. حج دا د عرفه ده. یعنی که د عرفات په میدان باندې یو حجي ودرېده عرفاتو په حدود کې و نو د ده حج کامل دی. د حجانو دپاره مهمه خبره داده چې ټوله ورځ به هلته د عرفات په میدان کې تېری د ماسپخین او د مازدیګر مونځ په یو ټیم کې. حاجیان باید ډېره دعا وکړي.
د نوموړي په خبره عرفه د حاجیانو په ګډون د نړۍ د ټولو مسلمانانو لپاره د روزي نیولو لمونځ کولو او په ټوله کې د عبادتو او دعاوو یو ښه ورځ ده چې د ځان کورنۍ او هیواد د خیر او بښنې دعاګانې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې سبا د عرفه ورځ او د دوشنبه ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. دینی عالم صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل د اسلامي شریعت له مخې د هر هیواد وخت او اقلیم ته په کتو د هغه هیواد امیر کولای سي چې په دې اړه خپل فتوا صادره کړي. خو په خبره یې بهتره بدا و چې دی وی پریکړه اطاعت سوای وای.
په دې مورد کې واحد نظر نشته او د تاریخ په اوږدو کې مختلف مفتیانو فتوا صادره کړې ده چې یوه فتوا یې دا ده چې په اسلامي نړۍ کې چې یو مرجع کې چې هغه مرکزي مرجع ده فتوا صادره شوه چې افطار څه وخت دی د عرفه او ثوابي روزي نیول مطلب دی د قرباني مطلب دی. زما خپل نظر او برداشت د اسلام د اصولو نه دا دی چې په یوې فتوا عمل وشي.
د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکوونکو له دې عمله انتقاد کړی او ویلي دي حیران دي چې د عرفې روزه چې له ډیرو ثوابونو برخمنه ده کله ونیسي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته خوښ یاست؟ موږ د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه باندې پام دی مورید باندې پښتنی هم لیکلی وی چې تاسو اختر په کوم ورځ پیلوئ، یک شنبه یا دو شنبه؟ او پام دی تړاو یعنی چې عرفه مو کوم ورځ ده، نن یا هم سباته؟ په هر صورت د ازادي راډیو د فیسبوک غاڼو مینوالو څه باندې زرو یو نیم زر کسانو په دغه مورد خپل ځوابونه تر اوسه لیکلي، البته په څه کم نیم یو ساعت کې چې هم داسې به کرا کرا نورم زیاتیږي. دوی بیلابیل ځوابونه ورکړي خو اکثر د دوشنبه ورځ لیکلي دغه چې په افغانستان کې د هغوی ویلي دي چې موږ به د محکمې او د دوی په خبره د امیر امر ته تابع یو یا د حکومت. په هر صورت د دې ډلې نه ابو ریحان لیکلي دوشنبه به اختر کوي، روح الله همدرد بیا لیکلي یک شنبه، مصدق اکرم اساقزی لیکلي موږ اختر نه لرو نو یک شنبه او دوشنبه معلوم نه دی، مشران امریسانی ته زندولي. نظیر الله کارګر لیکلي د افغانستان د سترې محکمې له حکم سره سم، او د شهاب شاه په نوم یو چا لیکلي دوشنبه. سید وارث سید لیکلي موږ دوشنبه اختر لرو. سید الله توتخیل لیکلي یک شنبه ده، او رحیم الله اظهار لیکلي راځي چې په شریکه یک شنبه اختر وکړو. نمدارنګ محمد امینی لیکلي په دوشنبه خیر. سردار سنگروال لیکلي یک شنبه، او عمران احمدزی لیکلي لنړۍ مسلمانانو سره اختر پیلو. خلیل احمد لیکلي دوشنبه، او وکیل سمی هاشمی لیکلی چې د طالبانو د رهبر مولوی هیبت الله په امر به اختر کوو. نعمت شیرزاد بیا لیکلی تر اوسه لا نه پوهیږو ځکه دوشنبه خو له شکه خلاص اختر دی، خو زموږ محکمه کله ناکله 12 بجې هم د اختر او روژې اعلان کوي. البته په واړه اختر کې هم دغسې وشول چې دوش د شپې ناوخته اعلان وکړي چې سبا ته اختر دی. په هر صورت ځینې نور کامنټونه هم شته، البته لکه څنګه مې چې ویل تقریبا زر یو نیم زر کامنټ دي، ځینې به تاسو ته لولم. عمران وزیری لیکلي د څشي اختر په ولاکه هېڅ خوند او رنګ وي. محمود وفا لیکلي یک شنبه. شفیع الله نایل لیکلي څه چې حاکم نظام وایي، او فرمان الله مرزی لیکلي دوشنبه له خیره موږ د خپلو امیرانو تابعدار یو. حاجی غازی بیا لیکلي یک شنبه له خیره. نو د ازادي راډیو غاڼو مینوالو په خپل ځوابونه لیکلي دي دغه عکس یا دغه پښتنو لاندې چې موږ ترې کړی وي. محمد منیب ابراهیمی بیا لیکلي نن عرفه، سبا وقفه او بل سبا اختر. دوی دا جواب لیکلی دی. نجیبه فیاض لیکلی په کوم ورځ چې روغ صحت ولري هغه اختر دی. محمد هارون لیکلی مسلمانان خو سبا اختر لري ځکه نن عرفات دی. ګڼو خلکو په دې مورد باندې خپل نظریات لیکلي، ما ځینې تاسو ته ولوستل، کولای شئ چې په همدغه پوسټ باندې په همدغه پوښتنې د ازادي راډیو په فیسبوک کې ځواب کړي، او د تاسو نوم سره به یو ځای موږ تاسو ته خبر کړو. اوس به ورشو دا چې د حج زیارت کوونکي په عرفات غونډې کې سره راټول شوي دي. هوا توده ده او د سعودي عربستان حکومت په زرګونو پوځیان د امن او نظم د ټینګښت لپاره ګمارلې دي. د نړۍ شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ورغلي دي. دا چې نور څه مسایل دي په دې اړه بیا هم یو رپورټ لرو.
د نړۍ له بیلابیلو برخو په سلګونو زره حج کوونکي نن پر عرفات غونډۍ او شاوخوا راټول سول چې د حج مراسمو مهم رکن پر ځای کړي. په اصل کې چې هوا توده ده، د حج زیارت کوونکي نن پر عرفات غونډۍ په عبادت او دعاګانو بوخت وو. له مصر څخه د حج زیارت کوونکي حسین محمد له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې وویل د حج مراسم د مسلمانانو لپاره ډیر ارزښت لري.
البته دا ستر مراسم دي، د مسلمانانو لپاره تر ټولو غوره مراسم، بهترین احساس دی چې هر څوک یې تجربه کولی شي. دا بهترین ځای دی چې هر څوک هیله لري په دې ورځ او دغه شیبه دلته وي.
د عرفات غونډۍ د مکې مکرمې د ښار په ختیځ کې پراته ده چې له هغه ځایه د اسلام پیغمبر په اومه میلادي پیړۍ کې، یعنی 1415 کال مخکې، د حجۃ الوداع خطبه ورکړې وه. نن مازیګر تر لمر لوېدو مخکې حاجان مزلفې ته ځي او بیا سبا یکشنبه به شیطانان په کان وولي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې تمه کېږي سش کال د حج زیارت کوونکو شمیر څه باندې 2 میلیونه ته ورسیږي. د 2023 د کال د حج په مراسمو کې د افغانانو په ګډون 1,800,000 کسانو ګډون کړی وو. سش کال له افغانستانه هم شاوخوا 1,500,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی چې په هغوی کې د طالبانو ځینې لوړ رتبه چارواکي هم شامل دي. ځینې وخت د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل او نورو ستونزو له کبله د حج زیارت کوونکو په وړاندې ځینې ستونزې پیښیږي. په 2015 میلادي کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ټیل ماټیل کې له 2300 زیات حاجان مړ شوي وو. که څه هم په سعودي عربستان او په ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې نن د عرفې ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو د طالبانو حکومت دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د عرفې ورځ سبا یکشنبه ده او دوشنبه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه مسلمانان چې وسی لري او په فزیکی لحاظ روغ وي باید په ژوندوني لښت لږه د یو ځل لپاره د حج فریضه پر ځای کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي له قربانۍ وروسته ځینې خلک د څارویو پاتېشونې په سړکو او لارو کوڅو کې پرېږدي چې د بد بوی او د ناروغیو د خورېدو لامل کېږي. د چاپیریال ساتنې متخصصین او روغتیا پالان د سم مدیریت په اهمیت ټینګار کوي، څو په خبره د چاپیریال د زیانونو او د ناروغیو مخه ونیول شي. په افغانستان کې د لویا د قربانۍ اختر په مهال د څارویو د پاتېشونې او د کانګو په څیر د ناروغیو خپرېدل یوه لویه اندېښنه بلل کېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د لوی قربانۍ اختر پر رسیدو یو شمیر افغانان د څارویو د پاتې شونو مدیریت ته اندېښمن دي. دوی وایي هر کال د اختر پر ورځو کې د څارویو د پاتې شونو د سم نه مدیریت له امله ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي د څارویو دغه پاتې شونې په سرخلاصو ځایونو کې اچول کېږي چې خوسا کېږي او د بد بوی لامل کېږي. د ننګرهار اوسیدونکې زهرا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت دې ته لږ څه جدي توجه وکړي، هغه کثافات دانیانی ورته په هر سړک باندې کېښودل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات د څارویو پاتې شونې پر خپل مناسب ځای باندې واچوي. یو دا چې دا به چاپیریال به پاک وي او دویم دا چې خلک بم په ناروغي باندې نخته کیږي.
د کابل ولایت یو اوسیدونکو نصیر احمد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې للو یختره ورسته دغه کثافاتو بوی تر ډیر وخت پورې دوی په تکلیف وي.
خلکو باندې مسولیت هم دغه چې دوی باید شهر خپل شهر پاک وساتي او خلکو ته د مزاحمت و نکړي، ځکه اوس خو وړی دی، هوا ګرمه ده، که دغه پاتې شونې د قربانۍ دوی په سړک یا خو داسې ځای کې واچوي چې هغه خلکو ته مزاحمت وکوي، نو دا بده خبره هم ده او دغه د ښاري فرهنګ هم ده نه ایجابوي.
دا په داسې حال کې ده چې چاپیریال پوهان او روغتیا پالان د چاپیریال پاکوالی مهم ګڼي او زیاتوي چې د څارویو پاتې شونې باید په سمه توګه مدیریت شي. په تېر جمهوري نظام کې د چاپیریال ساتنې په اړه د پوهاوي پخوانی مسؤول اقبال همدرد ازادي راډیو ته وویل چې
خلک باید د څارویو فاضله مواد په مناسب ځای او شنو سیمو کې ځای پر ځای او خخ کړی چې دا نه یوازې ځمکه زرغونوي بلکې د خار د واټونو او لارو د ککړتیا مخه هم نیسي. که دوی ځای ونه لري او په اپارتمانونو کې ژوند کوي نو غوره ده چې د قرباني شویو څارویو پاتې شونې د ښاروالۍ لخوا پلان شویو ځایونو ته انتقال کړي.
د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر احمد خان ویاړ د څارویو د پاتې شونو روغتیایي ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي او زیاتوي چې که د ښاریانو او اړوندو بنسټونو لخوا ورته پاملرنه ونه شي نو د ګڼو ناروغیو لامل به شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکل چې حیوان ذبح کوو یا قرباني کوو باید موږ تاسو د سکش ماسک او ګلاوز تا باید موږ تاسو په لاس کې ولرو او په ځمن کې باید مخصوص کالي موجود وي او په پښو باندې یو رقم موزې باید که موجود وي چې تر څو چې د حفاظت د حیوان د حفاظت او کثافت څخه ځانونه لرې وساتو او په ځمن کې باید هڅه کې موږ داسې محیط باید د قرباني لپاره ځای ورته غوره کړو چې هغه څنګه وي مناسب محیط وي چا د خلکو سره کار نه وي ماشومانو سره کار نه وي د نورو حیوانات لکه سپیانو دو شانو سره کار ته نه وي موجود په هغه ځای یو مناسب ځای باید په نظر کې ورته ونیسو چې ساده قرباني مشات سره ورسو.
خو د طالبانو د حکومت کابل ښاروالۍ وایي چې د اختر په ورځو کې د څارویو د پیر او پلور د قرباني شویو څارویو د پاتې شونو راټولولو لپاره ځانګړې سیمې مشخصې کړې دي. د دې ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي
هغه کثافات چې د څارویو له ذبحې یا حلالولو څخه رامنځته کیږي باید په هغو ځانګړو سطرونو کې وغورځول شي چې روغتیا وزارت د دې کار لپاره ځانګړي کړي دي. هر 12 ساعته وروسته خالي کیږي تر څو د بد بوی مخه ونیسي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د لوی اختر پر مهال د څارویو د پاتې شونو له امله یوه لویه اندېښنه د کانګو په څیر د ناروغیو خپرېدل دي. کانګو یوه ویروسي ناروغي ده چې د اخته څارویو د وینې یا رطوبت سره د تماس له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي او د جدي روغتیایي ګواښونو آن مرګ لامل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د دغې ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او هم د لوی اختر پر رسیدو سره د دغې ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته خوږی است. په افغانستان کې یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي د اختر لپاره هیڅ تیاری نه لري او په خپل عادي ورځنی ژوند کې هم له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي. لیرای دغه کسان ادعا کوي چې د طالبان حکومت هغه حقوق هم نه ورکوي. دا په داسال کې ده چې د طالبانو مشر ملا ایبت الله اخندزاده په خپل اختریز پیغام کې ادعا کړي چې د دوی حکومت د یتیمانو، کونډو، معلولینو او مسکینانو د حقوق تامین او مرستې ته کلک ژمن دی. جزئیات په دغه رپورت کې
د شیش ورنه شکه امارات اسلامي برما یک روپ نه داده.
عبدالواسی د کابل ولایت اوسیدونکي او متقاعد دولتي مامور دی وایي د اختر لپاره هیڅ تیارې نه لري ځکه لاسونه تش او متل دی چې وایي تشه لاسته مې دښمنی.
موږ متقاعدین یو، موږ په کور کې د خوړلو ډوډۍ نه لرو، اولادونه مو په زړو جامو کې ګرځي، موږ په ډېره سخته ژوند تیرو. د الله په ذات قسم چې اولادونه مې ډوډۍ نه لري.
مخکې تر دې هم یو شمیر افغان متقاعدینو په وار وار دا ستونزه ازادي راډیو له لارې شریکه کړې وه. د شپږو ماشومانو مور کونډه نفیسه چې په کابل کې اوسیږي وایي د ژوند تر ټولو سختې ورځې شپې تیروي. هغې ازادي راډیو ته وویل
داسې شپنه وي چې له اوښکو سره ډوډۍ نه خورو، هغه هم که کوم ګاونډي سره واسطه وي. ماشومان مې رانه کالي غواړي، زه ورته وایم ته صبر که، څوک خیرات زکات راکړي. دوی ته دوکه ورکوم، ډېر سخت حالت دی، خو تر اوسه راسره هېڅ ډول مرسته نه ده شوې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په اختریز پیغام کې چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس خپور کړی ادعا شوې چې د طالبانو حکومت د یتیمانو، کونډو، معلولینو او مسکینانو د حقونو تامین او مرستې ته کلک ژمن دی. پرون د جون 14 یو شمیر خزینه خونکو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړی و چې د طالبانو حکومت دوی ماشونه 15,000 افغانۍ او تراټیټ کړی دي چې په دې کې کونډي او کورنۍ او سرپرستانه هم شته. د طالبانو د حکومت دا پریکړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک هم غندلې و. د ښځو د حقوقو فعالې اوږی عامل د طالبانو د مشر د اخترس پیغام د یادې برخې په اړه ازادي راډیو ته وویل
او 50 فرمانونه د دوی د محدودیت کولو د پاره د حقوقو د اخیستلو د پاره عملی شو، هغه ډول چې د انساني وجدان ته ټکان ورکوه عملی شو. مګر نن یو کس پاسیږي او وایي ټول حقونه پر ځای دي، په دې به ټوله دنیا قضاوت وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې د مصیبت ځپلو هیوادوالو وضعیت پټ نشي پاتې کېدلی. ښاغلی غنی په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې د دې مشکلاتو چاره استبداد نه ده، د ولس ګډون غواړي او زیاته کړې ده چې استبداد ځان ته په خپله مشروعیت نشي بخلی. طالبانو تر دې دمه دغه څرګندونو په اړه باندې غبرګون نه دی ښودلی. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د روانې جون میاشتې په 11 د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي و چې لا هم د هیواد له 1/4 برخې څخه زیات وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. WFP په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او د نقدو پیسو د کمښت ترڅنګ د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې چې دې ټکي په افغانستان کې بشري ناورین نور هم پیچلی او ډېر کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتو د خزو څنګه یو شمېر چارواکو لشبګم ټولګي پرته د نجونو پر زده کړو د بندیزو د زر ورځو د پوره کېدو په اړه ویلي. د افغان مېرمنو او نجونو په حقونو، ازادۍ او غږ باندې برید دوام لري او ټینګار یې کړی چې د نجونو زده کړې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره اړینې دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په دې اړه ویلي، افغان نجونې د دوی په ټکو د طالبانو د تبعیزي او ناعادلانه تګلارو له امله د زده کړو له حقه بې برخې دي. له زده کړو یو شمېر بې برخې نجونې هم وایي پر زده کړو بندیز د دوی پر بنسټیزو حقو برید دی. د سنا کاکړ په رپورت کې په دې اړه نور جزئیات اورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې لشپګم ټوکې پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو پوره کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او زده کړې د دوی بنسټیز حق ګڼلې دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه اجرایه مشرې سیما بهوز د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د ثانوي زده کړو د افغان نجونو له محرومیت څخه زر ورځې تیریږي او دا د دې ښکارندوی کوي چې د افغان میرمنو او نجونو په حقونو، ازادۍ او غږ باندې برید دوام لري. هماهله په افغانستان که د ملګرو ملتونو د ښځو برخې استازي الیسن داویدیان هم د جمعې په ورځ ناوخته په دې ټینګار سره چې د افغان نجونو ځای په ټولګي کې دی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی زده کړې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره اړینې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې دغه دوو چارواکو د افغان نجونو د زده کړې او د خپلې خوښې ژوند د پرمخ بیولو د حقونو د ملاتړ په دوام ټینګار کړی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د جمعې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي، له زرو ورځو راهیسې افغان نجونې د طالبانو د تبعیض او ناعدالانه تګلارو له امله چې له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده د زده کړو له حقه بې برخې او له ښوونځیو لرې شوي دي. یو شمېر افغان نجونې هم وایي چې د بندیزونو نه یوازې دا چې دوی له زده کړو بې برخې کړي، بلکې دا د دوی پر بنسټیز حق یو برید دی. د 12 ټولګي زده کوونکي بهر او دوم ټولګي یو زده کوونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دې بندیز نه یوازې زموږ د پرمختګ مخه نیولې، بلکې دا د زده کړو او د یوې ښې راتلونکي د درلودلو لپاره زموږ پر بنسټیز حق برید دی. زده کړې نه یوازې زموږ حق دی، بلکې د یوې ښې ټولنې د درلودلو لپاره یو اړتیا ده،
بلکې یو نیاز ضروري است په خاطر پیشرفت جامعه.
دا وخت زما او د دې د نجونو لپاره ډېره سخته او ناهیلي کوونکې ده. د ورسې په تېرېدو دا احساس کوم چې زموږ هیلې او خوبونه له منځه ځي.
د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین هم وایي د نجونو د زده کړو پر بندیز دوام افغانستان لپاره یو نه جبرانېدونکی زیان دی.
دنجونو پر مخ ته مکتبونو پانتونو دروازه بند ساتل دا سادی ټولنیز سیاسي مشکلات رامنځته کوي. یو غټ مشکل دا دی چې د افغانستان د جنونو انسانانو د استعداد نه ټولنه استفاده نشي کولای. دا نه جبرانیدونکې ضرورت چې افغانستان خلکو ته رسیږي.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د څرګندونو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت بیان زبی الله مجاهد وپوښت، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا طالب چارواکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په کړی ټینګار کړی او د نجونو د زده کړو موضوع یې هم د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز سربیره چې زر ورځې پرې اوښتي، د دوی پر لوړو زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت، پرته له محرم تګ راتګ او آن پر ورزش بندیز ولګوه. که څه هم نړیوالې ټولنې او ډېر شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د دې بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده، خو د طالبان حکومت تر اوسه په خپلو دې محدودوونکو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د مازیګر څلور نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. په سلګونو زرو حاجیان نن عرفات ته روان شول. په سعودي عربستان کې د حج مراسم نن په مکه مکرمه کې پیل شوې. له افغانستان هم شاوخوا ډېر زره کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کریمیا کانګو وینې بهونکې تبې ناروغۍ په زیاتېدو ده. د دغه بنسټ د افغانستان څانګې نن په یوه اطلاعیه کې له خلکو غوښتي چې د کانګو تبې د وقایې لپاره لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید خلک د څارویو د زابې په وخت د سکش او د خوندیتوب چپنه چې اوږده لستوڼي او لمن ولري وکاروي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل د طالبانو حکومت غوښتي چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو اجازه ورکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي په افغانستان کې سیلاب ځپلي د اوږدې مودې لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. د ترکیې دفاع وزارت اعلان کړی چې د عراق او سوریې په شمال کې د کوردانو د کارګرانو ممنوعه ګوند یا پی کا کا لږ تر لږه اووه لس افراطي وسلوال ختم کړي. د کرکټ د شلو اوور نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د کابل په وخت نیمې بجې او بجې د کاناډا او هند ټیمونه لوبه لري، او همدارنګ نهه نیمې بجې انګلستان او نامیبیا سره مسابقه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکهلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې اروپایي ټولنه وایي له افغانستان څخه د هیروینو قاچاق کم، خو د ښیښې قاچاق ډیر سوی دی.
What we know is that in most
سومره چې موږ پوهیږو په افغانستان کې اوس هم د تریاکو زیرمی او قاچاق مسیر شته.
په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو جوړیدل او بیا اروپا ته د دې موادو د قاچاق د وضعیت په اړه مو د اروپای ټولنې د نشې موادو او احتیاط د سارنې د مرکز له تحلیلګری میرمن ګروشکو سره مرکه کړې.
Indeed, the United Nations Office on Drugs and Crime estimated that opium production fell by 95%.
پاکستان کې لنډه شی مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې یو زیات کل کړی دی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 95% تریاق کم شوې دي. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی.
په یو بل لاپور کې بواوري چې په هرات کې زر نفر روغسوي معتادین د هغوی د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شول.
موږ د څوار لزر معتادین ټول کړي دي او د دوی تداوی مو کړی ده چې کله دوی جوړ شي شسی بیا موږ د خپل قربان ته په ټینګ ضمانت ورېل کوو او هغه بیا موږ د هغو نظارت کوو.
د قیس په نوم یو معتاد وایي چې زوی مزما د احتیاط له امله د مرګ له ګواښ سره مخ شو.
زما د افتخاري ډول باندې نورین تلویزیون کار کوو. بیا درې نوي څلور نوي کال کې سویچ خنده خپرونه او هغه مخ ته وړل هغه ښه تجربه و. ښه هغه
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
څه خبره ده؟ ولې ژړې؟
جانه دا یو لوی کیسه ده. راځه چې د کلب په دفتر کې ته ووایم. دلته د کلب نور شاګردان خبرېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. یو تازه چیرنه خی چی په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لکمیدو سره اروپایي هیوادونو ته د هیروینو قاچاق هم کم سوی دی. د اروپایي ټولنې د نشئی موادو او احتیاط د څارنې مرکز په خپل تازه راپور کې لیکلي داسې نښې نښانې شته چې اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق کم سوی چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ سوي دي، خو د دې برعکس د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق مخ پر ډیرېدو دی. د نشئی موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې په دې برخه کې مبارزه د هیوادونو ترمنځ ګډې همکارۍ ته اړتیا لري، خو دوی پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل د دې همکارۍ پر وړاندې خنډ دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشئی موادو او احتیاط د څارنې مرکز په 2024 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه خپل تازه راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د 95% کموالي په اړه د ملګرو ملتونو تر اعلان وروسته اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په نسبي ډول کم شوی چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ شوی دي. د اروپایي ټولنې د نشئی موادو او احتیاط د څارنې مرکز مشر الکسیس ګوسټل د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په افغانستان کې دننه او ګاونډیو هیوادونو کې د افغانستان له تاریاکو څخه د هیروینو جوړېدل اوس هم دوام لري.
What we know is that in most
سومره چې موږ پوهیږو په افغانستان کې اوس هم د تاریاکو زیرمی او قاچاق مسیر شته. له همدې امله دا اړتیا لیدل کیږي چې څو میاشتې انتظار وکړو تر څو په افغانستان کې پر اروپایي بازارونو باندې د کوکنارو د کښت د کموالي اغیزې ووینو. خو اوس موږ پوزنو اروپایي هیوادونو او برتانیا کې داسې نښې نښانې وینو چې ښایي د هیروینو نیول کم شوي او داسې بریښي چې ډېرې اغیزې به وروسته وي.
د ښاغلي ګوسټل په وینا داسې نښې نښانې هم شته چې په بازارونو کې د هیروینو د کموالي له امله په اروپایي هیوادونو کې د هیروینو معتادینو کیمیاوي نشئی موادو په تیره بیا ښیښې ته مخه کړې ده. د دې اروپایي بنسټ په راپور کې چې اصلي موضوع یې د نشئی موادو تولید او استعمال دی راغلی چې اروپا ته د هیروینو د قاچاق له نسبي کموالي سره له افغانستان څخه د دې ټولنې غړو هیوادونو ته د ښیښې قاچاق ډېر شوی دی. د دې راپور پر بنسټ پر روان کال کې یوازې په ترکیه کې 14 هغه خیخنی ولشوي چې په پام کې والا افغانستان څخه اروپا ته قاچاق شي. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او پلان په خوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د دې نشئی موادو له قاچاقو سره مبارزه کول د هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. خدای دا خبره هم ورسره تړي چې اوس مهال ځینې مشکلات د دې همکاریو پر وړاندې خنډ شوي دي.
د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل هغه ستونزه ده چې د نړۍ خلک هم په هغه اندازه مرسته نه کوي، خو که راتلونکي کلونه هم په همدې ډول دوام ولري د نړیوالې ټولنې او افغانستان د حکومت ترمنځ اړیکه ټینګه نه شي او مرستې ونه شي، امکان لري چې وضعیت بلې خواته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت خوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر پریکړې 2 کاله وروسته تازه اروپایي ډیپلوماټانو په تیره بیا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي له نشئی موادو سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې کړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې د بدیل معیشت په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې ده، خو تر دې مهاله هیڅ هیواد په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مستقیمې همکارۍ ته نه دی حاضر شوی.
د اروپایي ټولنې د نشئی موادو او احتیاط د څارنې مرکز تحلیلګران اندېښنه لري چې په اروپایي بازارونو کې به د افغانستان د تریاکو او هیروینو کموالی په افغانستان کې جوړه سوې ښیښه ډک کړي. د دې مرکز د کارپوهانو استدلال دا دی چې په افغانستان کې د جوړې سوې ښیښې کیفیت ښه دی او په اروپا کې د جوړې سوې ښیښې په پرتله یې بیه هم لوړه ده. له همدې امله دا اندېښنه شته چې د نشئی موادو قاچاقونکي د ډیرو پیسو د ګټلو لپاره له افغانستان څخه اروپا ته د نشئی موادو قاچاق ډیر کړي. د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا د اروپایي ټولنې د نشئی موادو او احتیاط د څارنې د مرکز له تحلیلګري میرمن ګروشکو سره مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلي چې اوس مهال په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو جوړېدل او بیا اروپا ته د دې موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه د دوی ارزونه څه ده؟
Indeed, the United Nations Office on Drugs and Crime estimated that opium production fell by 95%.
فقط کلنه شی مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې یو ځیات کل کړی دی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 95% تریاک کم شوې دي. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی. شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته. د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیې، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو. ښایي په افغانستان کې د تریاکو د بیې لوړېدلو، په اوکراین د جګړې او په منځني ختیځ کې د شخړې او جنجالونو له امله د نشه یي موادو په بازارونو کې بدلونونه راغلي وي. موږ نشو کولای چې په دې برخه کې دغه ډول بدلونونه له پامه وغورځوو.
په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د تریاکو د تولید کموالي ته هیله منه ده، اروپایي هیوادونه د ښیښې د تولید او دې هیوادونو ته یې د قاچاق په اړه څونه اندېښمن دي؟
production of methamphetamine is established in the UK.
د ټولو وړاندې دا چې دا مهال په پراخه پیمانه کې میوې نشه یي مواد یا ښیښه خپله په اروپا کې هم تولیدېږي، چې دا خپله د اندېښنې وړ خبره ده او د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو په بازارونو کې د ښیښې د ترویج ګواښ دی. دا مهال داسې شواهد نشته چې ګواکې په افغانستان کې تولید شوې ښیښه دي اروپایي بازارونو ته رسېدلي وي، که څه هم دا حالت د بدلون وړ دی، ځکه چې په افغانستان کې تولید شوې ښیښه په اروپا کې د تولید شوې ښیښې په پرتله ارزانه ده، چې د ټیټوالی یې قاچاق کوونکو ته یو ډول امتیاز او د نشه یي موادو اروپایي بازارونو ته د ښیښې لارې موندلو یو لامل دی. دا وضعیت څارنې او پرله پسې اقداماتو ته اړتیا لري تر څو د نشه یي موادو په برخه کې له نویو ګواښونو څخه مخنیوی وشي.
طالبان استدلال کوي چې د نشه یي موادو لپاره بهرنی بازار او په ځانګړي ډول په اروپا کې غوښتنه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې تولید شوي هیروین بهر ته قاچاق شي. اروپایي ټولنې د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو او د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې څه کړي دي؟
I need to emphasize the European Union has adopted a comprehensive
دا منم چې اروپایي ټولنې په دې دواړو برخو کې خپلې هڅې کړې دي، هم یې د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو او هم یې د هیروینو د قاچاقو د مخنیوي په برخو کې ګټور او مؤثر پروګرامونه ترسره کړي دي، چې هغه روغتیایي پروګرامونه د قانون پلي کول او د نړیوالو همکارۍ راجلبول دي. اروپایي ټولنې د نشه یي موادو د اغیزو کمولو تر څنګ نشه یي موادو د قاچاقو شبکه هم له منځه وړي او د نشه یي موادو اقتصادي او ټولنیزو عواملو ته یې پاملرنه کړې ده، چې له امله یې په اروپا کې د نشه یي موادو د بازار شکل بدل شوی دی.
EU representatives especially Thomas
په دې وروستیو کې د اروپایي ټولنې استازو لکه توماس نیکلاسن او رافائل یودیتسا د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره د کوکنارو د کښت او بدیل معیشت په اړه خبرې کړې دي. آیا اروپایي ټولنې له افغانستان سره د نشه یي موادو په برخه کې د مرستو پر څرنګوالي فکر کړی دی، په ځانګړي ډول د معتادینو د درملنې په برخه کې چې په ډېر بد حالت کې دي متاسفانه؟
I need to highlight that any decisions on possible future cooperation
باید روښانه کړم چې په افغانستان کې له حکومت او مقاماتو سره مرسته او همکاري په اړه هر ډول تصمیم پر اتلونکي کې د اروپایي ټولنې د نهادونو مسولیت وي، په ځانګړي ډول د اړوندو هیوادونو
or individual member states.
په مرکه کې مو اوریدل چې اروپایي ټولنه وایي له افغانستان څخه اروپا ته اوس هم د هیروینو قاچاق دوام لري.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وساته د سهار لښپغوڅخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو چفونو نس یویشت او پنځویشت مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په دولس سوه شپږ نیمه منځنیو څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې زر نفره معتادین د هغوی د ساتنې او پالنې له مرکز څخه تر یوه کال تیرولو وروسته رخصت شول. د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې رخصت شوي معتادینو نشه پرې ایښې او د دې تر څنګ ځینو معتادینو ته کسبونه هم ورښودل شوي دي. اوس دا معتادین بیرته خپلو کورونو ته وسپارل شول او د دې لپاره چې بیرته معتاد نشي له کورنیو څخه یې ضمانتونه هم اخیستل شوي دي. دا رخصت شوي معتادین وایي چې دوی پخوا هم د بیکارۍ له امله معتاد شوي او اوس د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په هرات ولایت کې د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز، هغه ځای چې د لویې سره د څلور زرو معتادینو لپاره جوړ سوی، اوس تر شپږ زره ډېر معتادین پکې ساتل کېږي. په دې مرکز کې ساتل سوي معتادین شکایت کوي چې تر یو کال ډېر موده کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا دې مرکز ته راوړل سوي، خو د نشې تر پرېښودلو وروسته بیا هم اجازه نه ورکول کېږي چې خپلو کورونو ته ولاړ سي. د ظفر په نوم یو معتاد چې په دې مرکز کې ساتل کېږي وایي، که څه هم د نشه پرې ایښې او اوس رخ سوی دی، خو بیا هم د دې مرکز چارواکي اجازه نه ورکوي چې خپل کور ته ولاړ سي.
زه هم کور او اولادونه لرم. حکومت دې یو کار وکړي، روغ شویو خلکو ته دې اجازه ورکړي چې خپلو اولادونو او کورونو ته ولاړ شي.
د طالبانو حکومت تازه له دې مرکز څخه زر رخ سوي معتادین رخصت خپل کورنیو ته وسپارل. د روغتیايي معیارونو پر بنسټ باید یو معتاد پنځه څلوېښت ورځو لپاره بستري کړل سي، خو د طالبانو حکومت د روغتیايي امکاناتو او مسلکي کارکوونکو د کموالي له امله معتادین په دې مرکز کې ساتي. پنځه دېرش کلن نبی د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په څلور زره بستریز مرکز کې یوولس میاشتې تېرې کړې او اوس له دې مرکز څخه رخصت سوی دی. دی وایي چې پخوا هم د بیکارۍ له امله معتاد سوی و، خو اوس هم که د کار زمینه ورته برابره نه سي بیرته به د نشو په دام کې ونښلي.
بیکاره او بې سرنوشت وم. تل مې دا هڅه کوله چې یو کار پیدا کړم او بوخت اوسم. اخر تېروتنه راڅخه وشوه او معتاد شوم.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دوی ځکه معتادین د ډېر وخت لپاره په دې مرکز کې ساتي چې له نشې موادو څخه یې لاسونه لنډ سي. د هرات ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحاني وایي دوی د جوړ سوو معتادینو له کورنیو څخه ضمانت اخلي چې د کورنۍ غړی بیرته معتاد نه سي.
موږ څوارلس زره معتادین ټول کړي دي او د دوی تداوی مو کړې ده. چې کله دوی جوړ سي ښه سي، بیا موږ دوی خپلو قربانو ته په ټینګ ضمانت ورېله کوو او هغه بیا موږ د هغو نظارت کوو. اول خو موږ ډېر کوشش کوو چې دوی ته د کار زمینه ورته برابره سي، که بیا هغه خپل قربان یې راسي بیا هغو ته وایي چې تاسو دوی په یو کار مشغوله کوي. او په دې کې تقریبا اته زره په شاوخوا کې خپلو کورو ته استولي د خپلو همکاریو په لاس مې ورکړي دي.
د طالبانو حکومت پروسه شکل په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې لوی مرکزونه جوړ کړل. د دې مرکزونو هدف دا و چې د معتادینو لاسونه د نشې موادو څخه لنډ کړل سي، خو د دې مرکزونو ځینې معتادین او د دې کورنۍ په دې مرکزونو کې د درملو او مسلکي کارکوونکو د نشتوالي له امله شکایت کوي او وایي چې په دې مرکز کې معتادینو ته د اوسېدو له امله نورې روغتیایي ستونزې پیدا شوي دي.
درنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. قیس د لغمان ولایت اوسیدونکی دی چې د نشو له امله له څو میاشتو راهیسې په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی. دی چې تر نشې مخکې د شخصي کاروبار تر څنګ په یوه خصوصي تلویزیون کې تفریحي خپرونه چلوله او خلک به یې خندول. اوس یې نشې چیره دومره وربدله کړې چې خلک ورپورې خاندي. قیس وایي چې نږدې و د نشې له امله خپل زوی له لاسه ورکړم. دا چې قیس څنګه ولې خپل زوی د مرګ له ګواښ سره مخ کړ او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما رشکه درلودله او زنان مې درلودله. مغه به مې ګرځوله دی خوا دولت لغمان مرکز په شاته کې صبح مې هغې باندې مزوري کوله، صبح دې خوا خوا ګذاره مې کېدله. مکتب مې خلاص کړی دی او هغه وخت کې موږ مهاجر وو، تقریبا دوه نوي کال کې یو نوي کال کې مسابقو تللی یم، جشوارو ته تللی وو. تیاتر یو څه هغه موږ هغه کړی دی، تاریخي تیاترونه د عاشورا، تسوع، ورځې محرم میاشت کې طنز، کامیډي، تمثیلی پروژه دا کارونم کری دیشم سمو دم افتخاری دول بانه نورین تلویون کارو کو بیا دری نوی سلو نوی کال که شیر چه خنده خبرهان و آقا مختوله لاغا خط تجربه و خواه و سم شیشه استماله لاغا سم فیزیک بانه لگ تاثیری خیلی لگ دنگر کردم چهره رویت لگ را تخراب کردم غا خونه میواتی دیدیس یا چلور پینزه دانه اداخل یا واری می داغ اختر و راز وانو دا شیشه ما استعمال کرد وانو دیس یا چلم موندم و تجور کرد و شپا بوتل نو دا بوتل چکل می آکار خلاص دا بوتل مالت کرکی که خودلو زو بیرون وقت لمان دا زوی مو یا چو هم ورکی ملگری اولو دا هم سرو کرد رمنا و تلات و جریت لار کین هستم زو خو بیرون وقت لمان دا ملگری کلا چه وطلی دا داغ تا پام شوه چه اوهو بوتل می سالت چانه دست کلن نزد بوتل آغیش در پسر آراول را چی کلی لده وان دیر منفی آغیزه کلی را ده مرد تناس و دیر شدید مرد و دیر شلده گرمی و من پوتاق که طاقت نکید و ده مرد تناس و شروع که لو بکولی من مورده ویل و ماره این دیست من اطولی دومن آقا گیتا سوزیگی نکرد تا شروع که ناسته آنشتن نما دستیو تاقا و کول آقا و کورت و کورتی تا چرا من مورد سر خبری کولی یادم مروان پام شد سر بودم پام شد در دسترگو مردم ها که چده در پرسیده دیر قطشه و لاشه و لنو پور خوشم که سر خبال نادی حالت که نده محمود در برمان دلگو انسه شوی دیده انسه خبره نو آقا متپذیر رو کتر و چخم و دو بانو چه چه بکری نو ما آقا شپا بوتارم بزو پیاد کنو کمپلم لمدک را آقا بانو ما چه و دیر وقت گرمی تولارم و زوب نسی از بیل کوتاه که ماشی و بیل لاغین او دو بوش که بیم پیوار اولی بیل لاغین کاری متبادل کرد کمپاید لان منگوی دویده شاید دو ساعت نزیاد ده کمپاید لان دو سترگی خلاصی ویده که دلونو نو بیاد مازیگر تیم که ما شاید همی توی و رالتا اول دراغو دویده یعنی سرم متواصل که با سرم چو و از این شاید خبر کوتاه چرا او رسیده که نرمال و حالت خوب شپی بیا خوب بکو و سبایی چرا جیک شما نسبتا خوب دک معمولی تفاوت پکر آقل هجی لکه همه کسنگ چه بیدار او و ساقا بیداری نیسی پکر ندی دلکی گلک درستی آقاش شوی اون تره
در نشه مواد و احتیاط پر طولنه چه ناوره اغیز کوی؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا زده رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د حکیم خان د سقوهلو یو تکړه لوبغاړی دی، دای په وسیاله کې د خپل ولایت په کچا تلولي ګټي. تر دې وروسته اراده کوي چې لومړی په ملي او بیا په نړیواله کچه هم د سکوهنی قهرمان سي او د افغانستان نوم وځلوي. خو یو ورځ د تمرین کولو پر مهال ناڅاپه په زړه کېږي دا چې حکیم خان ولې زاړي او وروسته به څه پېښ شي. دا به په ډرامه کې واورو.
کرما و دې نوایل چې د عامل مستیا دې په کومه خوشحالي کې جوړه کړې ده. دې هوټل ډوډۍ او د یارانو راټولول خامخا کومه خبره شته؟
یا رازلم خانه، ته خو ډېر بی خبره سړی یې. نه خبر څه خبره ده؟
نه والا نه خبر. څه خبره ده؟
دا زمانډي والا حکیم خان دی. دا یو ډېر ښه سوکوهونکی دی. نن د ټول ولایت د سوکوهلو سیالي وه، حکیم خان ټول مات کړل از موږ د ولایت قهرمان شو.
اوهو مبارک مبارک مبارک، دا خو رښتیا چې په مېلمستیا ارزي. باید موږ هم مېلمستیا ورته جوړ کړو.
کور مو ودان، مهربانه یاست.
حکیم خان دا زما انډیوال اسلام دی، شخصي کاروبار کوي. دا نور هم زما انډیوالان دي.
بس خدای دې ستاسو سره ژوندۍ لري.
اسلام خان، حکیم خان زموږ د ټول ولایت نوم لوړ کړ، زموږ ویاړ دی.
رښتیا هم چې زموږ ویاړ دی. خدای دې وکړي چې نړیواله سیالي هم وګټي.
زما هم دغه ارمان دی چې یو ورځ نړیواله سیالي وګټم او د نړۍ په سطح د افغانستان بیرغ وځلم.
ایز غم مکوا، آغا کار دیر آسانه ده.
یارا فکر نکوم چه آسانه بوی. زبا نمره پا ملی ست ها قهرمان شم او بیا نره والو سیاله دلار پیدا کم.
زبا ور لرم چیز موگ ده ولایت قهرمان با نره والی سیاله خام خاگتی.
اکرام خانا ده پو چشی دومره داده ای چیز زبا نره والی سیاله گتم. آسانه کار خونه ده نره زما پشان لا تلانو ده کده.
ما چه در تاویل دا کار آسانه ده بیاین و اومنه.
خواه اکرام خانا تو ممتا موایا چه دا کار سنگ آسانه ده.
زما چلز داده حکیم خان تا یو داس شای ورکو ما چه زور یه لاس براور دیر شی. بس نوره چه کوه لاس حکیم خانه بشی. خیر دا با بیاوی نی چه زد دتا چه شای ورکو ما اوز با دا دوده یو خرو چه سریگی.
آفری جان جان آفری او همه داغسی سمده استاد داده و همده جاوی جانا ما تا گوره چی چنگ زن سال زکانو ساتم درم داغسی زن ساتم
سمده استاد
او رازال خیره
استاد چه خبره ده ولی جاری
جاوی جانا دیوالو یکی سالا رازا چه ده کلاب پا دفتر گتن پوائی دل تا ده کلاب نور شاگه دان خبری بی
سمده استاده درزه خو استاده داره تو وای ستیک سالا
استاده ما تا پامو
نوالا زمان واز خپل سکان تا پامو
تاونه لیدم چه استاد چو سکان زمان پا مخوله گیدل او ما زان نشو ساتلی
هو همی لیدلی خو ما فکر که هوش تدا کار قصدن که او ما تا لزان دیده لپاره کم زوره خی چه زد فاز دکم
نه دا کار مقصدن نکو دیر کم زوره شویم نور دفاع وست نلارم تو موتا کمی زور نده پاتی یه وقت در طول ولایت پا سطح قهرمانو اخو اوز در خپل شاگرد دلاز آمد شم
استاز از دیره بخنه غوارم چه توی پا سکونه و اهلی زپونه شم
پا دی نجارم چه تا پا سکونه اهلم پا دی جارم چه ولی دوره ناتوانه و بیواسه شم
استاز رشته هم تو خود در طول ولایت قهرمانوی اوزلم دیل خطر استا کلب در اغلم خونه پایگم چه ولی دوره کم زوره شوی
کستا یادوی یو کلمخ کی ما در طول ولایت پا سطح دبوک سیاله و نگتلا
خو ولی نه استازا پا یاد میدی و نگتلا
بیاد اکرم پنم زمای وندیوال ایو غلط مشوره راکلا زام دده پسای چی خف کرو کم دده جاهل اندیوال مشوره میو منلا او پایدا شو جنن مات شو
اندیوال دیچنگ مشوره دار کرا
ویلی تاریا کخرا لس برا برا بغختلای شی بیاد زکوهنه پا برخه که ملی قهرمان خودسه چی نرهیوال از یالی با هم وگتی
نو تاشی تازر تاریاک خوراک شروع که پزار پرنه شوی چی کم زوره شوی؟
پلومره ایتسو ارازو که ریختیان چی دیر غختله شو هیچ بنه سره که دم خوروز تا ورو رو کم زوره که دم او بیا کار تر کار تیر بو اوز نهی وازی دا چی قهرمان نیم ده تاریاک موتادم یم
اوف دا خودی را بدا پیخه دا دا خودی اندیوال نو سم دخمن و دخمن
بس ما بزی گرزا بناز مغبلا دا ما تا چو استازانو ویلیو چه تا خودی دیر غختلائی خاندام لری که تبرین وکی نو دیر پر مختا کولیشی خو ما تا استازانو پرزای دخپلی و جاهل اندیوال ما شورا و منلا او طول ارمانو نمی او بویا هم کارمانی لالا او هم سهات
دا زده راڈیو درنو آوریدن کو دا زهر و کاروان خپراوانه هم دوم روا تر بیامو پر لویا مهربان الله سپارو دا خدای پامان.
دا زهر و کاروان
لا بند وید میک دیو لا خوخ دے بن کڑے ندے دتو دیو دسڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دستی نیو چگل چنرا باندی سیل دکلو بل خیالونو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دا کوٹی ور او کت کی دی دربان تت حجت زدے ہسی ہم سات مد کچھ ریون اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا کہ ہوا چر ترا لری کی دش پے مینچ نوا دیکھنا میں نوا مینچ نوا دیکھنا میں نوا بیگم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینا چی نوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینا چی نوان دیکھنا میں نوا تا جوڑ و ظلم خوب پورا میں نوا